درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابله او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 4 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوال پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یوې چارواکي میلیندا ګوډ وویل دا مرسته به د افغانستان په شپږ ویش ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي او لکه بل به څه باندې ولکه شپږ اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابر شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې و، نن ماسپښین 3:03 د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د جرمنی د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت د مرکز چاریکار د شمال په 340 کیلومتره کې تر مځکې 250 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو اخته دي. په خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لک ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینو بغل، اسهال او جلدي ناروغیو اخته دي. د اداري ویلي د 2023 کال لپاره څه باندې 1000 افغان ماشومان چې له 50 کلونو کم عمر وو د سکاروي له کبله مړه شوي دي. په پاکستان کې 13 اپریل میاشت 143 کسان د ورشتونو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په حواله ویلي چې 13 میاشت پاکستان کې د ورشتونو کچه بي ساري او په میاشتنی حساب سباندې 2 چنده زیاته وه. پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرشوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتي ده. په دغه حالت کې 3 اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وری میاشتې له 22مې د غوی میاشتې تر 9مې پورې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله 103 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د ترکیې د کورونو چارو وزارت وایي 140 تنه د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري اژانس د ترکیې د کورونو چارو د وزیر علي پرلیکا یا په حواله نن چهارشنبه وویل دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې شامل دي. اسلامي دولت ډلې یادایش چې په وروستیو کې په روسیا او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمته یو ګواښ ګڼل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اوربند وخت دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله بولي د داسې اوربند هڅه کوي چې له مخې یې جګړه آرام او اسرائیلي یرغمل او فلسطینی زندانیان خوشي شي. بلینکن پرون ویلي اسرائیل پلان لري چې جګړه ځپلي غزې ته د بشري مرستو د لیږد لپاره یو لوی لار پرانیزي. دا ډله دا لکه چې په 4 اکتوبر میاشت کې د حماس او اسرائیل ترمن جګړه پیل شوه منځنی ختیځ ته د بلینکن ووم سفر دی. زمو شغله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به ووري. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي د افغانستان له سفر وروستوي طالب چارواکو هیلي ورکړي.
زموږ هیله دا ده چې هغه وادي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغه په تعقیب کې ججی ووسی.
د هلمند اوسیدونکو وایي د وروستیو ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطره ژغورل شوي.
فصل کې نیوی بسد کومک تاسو موږ ته دا بارانو ورسو.
په کندهار کې دوکانداران د مالیه لوړوالي شکایت کوي.
لوهم ځکه استکرل جایزه راغونی مالیا پرغه د ټیکستی مالیا ده 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زره غونی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلوره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوې ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوې. هغه ځوانان چې په کورنی کرکټ کې خزرې دلی وو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغۍ له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم وو د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغۍ له امله مړ شوي چې درملنه یې اسانه وه. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې نږدې 4 لکه ماشومان د مخنیوي ور ناروغي لا زیاتوالي ورسته بشري برستي او درمل ترلاسه کړی دي. لبل خدای یو شمیر ماشومان او کورونه چې زینو یې خپل ماشومان روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله له لاسه ورکړي او ځینې خپل اولادونو سره په روغتونونو کې بستر دی وي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیاي سکتور د پیاوړتیا غوښتنه کوي. په امریکا کې یو شمیر فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې د افغان جنو لپاره د منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو غنو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بل خوا د جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړیو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی. خو د سشکاري چې د طالبانو حکومت د جنو پر تعلیم د لګولې محدودیت له کومولو سره لیوالتیان د شودلې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لری کولو سره لیوالتیا نه ده شولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنوي ښوونځیو او پانتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم وی پانه کې د نړۍ لبیلابیلو برخو غنو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د شوونځیو او پانتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی شزه وي لبیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خدا سه ښکاری چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت لکمولو یا لری کولو سره لیوالتیا نه ده شولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامه کې لیکلي د نجونو د شوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانستو زیر راوړو، خو مشرانو کلک ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری وو پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ هیله دا ده چې هغه وادي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړی دي دا هغه په تعقیب کې ججی ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي د جرګګۍ پریکړه داده چې پراتلونکي کې به اړیکې ساتي د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکي تر څو چې په ګډه باندې د دغه ستونزې د حل لپاره لارې ومندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخانی ولیده. طالبانو د 1400 لومړي مریض کال په لندې قوس میاش کې د نجونو او شوزو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونی وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د شوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانستل سي. د 12 ټولګي یو زده کوونکی وایي که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پانتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخانی ولیده. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخانی ولی و چې د کارې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پارولی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوره نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبین دي او د دوی د بریا هیله لري. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوري ځان نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسنډیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیز لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د شلوري ځان نړیوالو سیالیو لپاره د نوو لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ډیره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوی یا ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دي او غراس پر یورستیو کې زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې زریدلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
خغلی سادات هم دا شانزیاته کړه چې پر یورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربوز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، اسمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننکیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولای شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حسی ګل عبد ازادي رادیو ته وویل
د لوبډلې یو ښه کمبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د تګرتن شته چې لوبډلې کې شپاغه باندې د بیټنګ حساب شوی دا نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی بنړیوال جام کې د لیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ چلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیتون کې نومان شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ټیم چې په دې اخر کې ډیر زیات په لوبو کې زلیدل دی او هیله ده چې همدا سي چلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وزلیږي. ډیر په صبرانه د لوبو ته پته مېم
خو د کرکټ لوبډلې یو شمیر نور مینوال بیا د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي رادیو ته وویل
جان زدان به بازیکنان جوان
هغه لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، یوګاندا او پاپونیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپونیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویست انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په هلمند کې ورستیو ورشتونو د یو شمیر کاروانګرو هلی راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې وچکالی سخت ځپلی وو او ویره و چې د وچکالی له امله خپل سیمې پریږدي اوس هلمند دي. د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورستیو ورشتونو چک دمونه له اوبو څخه ډکړي چې بزګران زیات ورته خوشاله دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورښتونو او سیلابونو په ځهم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي خو د غلطه د یو شمیر بزګرانو هیلي هم را ژوندې کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پرېږدي خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړی دي ځکه د خلګوای چې په سیمه کې اوس هم ورشتونه روان دي او د غراز د سیمه چک دمونه هم له وبو ډک سوي دي او هله لریچ په دې سره به په سیمه کې د وبو ساته را لوړسي. د هلمند د دوه شمالي ولسوالۍ اوسیدونکو نوزاد او د مساکلا اوسیدونکو وای
نو ډیر ښه کامیاب بندونه سو موږ خوشاله یو او نورم خوښات د لروز موږ په سش کا ډیر زیاس ولې موږ داسې وچکلې سره مخ یو چې هغه داسې وچکلې دي چې موږ داسې زپلې شهريانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو میلیون انسانان دي ټول به د مرکزی ولسوالۍ ده خو الحمدلله دغه شک بندو په دغه باندې موږ دغه هله پیدا سوي چې ان شاء الله نور به موږ دلې پات
دا خو نور دې د خدای رحمت او سو د خدای پاک مهرباني ده د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د ډیر موږ فصل کې نیوی پساده کومک تاسو نن دکته دا بارانو ورسو یانو برمی وچسول برموله سیلا کړل برموده اکثر خوند وچسول مر دی لا کوم توکي په دوب کې کمی دل وچدل ما پښین ته وچسول و راپورته کړل بیا وچسوی نه
ل دې سره سره د دغه ولایت بزګران بیا حمله وکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د وبو د کنټرول په مخه چکډمونه ورته جوړ کړي دی وای په غسیمو کې چې چکډمونه جوړ سوی دي هغه اوس ل وبو ډک سوی دي او دی راتلونکي ته شهیل لري انجینر عبدالستار بیا وای چې په نوزاد او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ سو چکډمونه شفایل ور کړی دی دی وای دغه چکډمونه اوس مهال 23 لک متر مقاب او به ذخیره کړی دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی دی وای په دې سره د یادی ولسوالۍ کاریزونه بور سره آباد سي
نو دا چې موږ پروش کال په جیم کې شروع کړل تقریبا موږ درې چکډمونه جوړ کړی په دوا په مساکلا په لنډی نوی کې دي او یو دانه د نوزاد په آباد کې دی دا خو تقریبا د 23 لک متر مکعب او بو ذخیره کول توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا لس کاریز دي
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متر ورشته اړتیاسته خو اوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران شوی دی ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو هلمند افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا واتیا سلنه خلکو اقتصادي په کرهنه او مالداری پورې تړلی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اسرائیل صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزې ترنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په جګړه ځپلي غزه کې د اوربند ټینګش پر سر خبرې روانې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربند په باب موافقه وشي یا ونشي په رفح شهر کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمنځه یوسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه شهر ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې نتانیاهو پرون سیشن بو ویل که د اوربند پر موافقه سلا وسی یا ونسی اسرائیل به د غزې په جنوبی شهر رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دبد اصل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوي د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح شهر ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح شهر کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښه سي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبه په ورځ له سعودي عربستانه پیل شوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلی چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای له څو میاشتو وروسته لا هم د مناسب سرپناه د نشټوالي په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې لا هم سختي ورځې تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلی خلک استوګنی ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزلې ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لا هم ترخی مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخی مولاندې ژوند کوي چې وروسته یې اورښتونو یې ستونزې نوري هم لري کړي دي.
وضعیت یو غزار افغانۍ نه درکم
زه زر افغانۍ نه لرم چې خپل کور لګښت وکړم. خوښینه ژوند کوو، راز موږ ماشومان ناروغ شول، لشل تر ډیر زر افغانۍ مو لګولې، درملنه مو وکړه، کور وړي شو، ډیر سوزې مو غاللې. پروسه کال رہی چې هر امرسته شوی خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې و بوجه وړ راوړي، هغه هم د کورونه.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زایره چې انسان پکې امن وي. په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پریږدي. خلک ډېر ستونزې لري، دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغه عمره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړ شوی وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله یو سلو دوه اویا کورنۍ ترخې مولاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچا 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغه زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی.
په کندهار کې دوکانداران د لوړو مالیو شکایت لري. دوی وایي اوس له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیه هم اخیستل کیږي چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له امله د درنو مالیو ورکولو توان نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار ښار وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزي دوکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بلابل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوه می ځکه استکرله جه زر افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زر افغانی دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګه زی ولاړ دی. وی بولی له هغه کښنی لوه ده دغه 1500 افغانی تحویل کړی او جواز د می ونیم سوغانی تحویل کړی جه او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اورو صفایي در کو دم تحویل کړي. نو دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما به خپه واس کنه و چې زه دونه پیسې تحویل کم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي د دوی په خبره زیات مالیات توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري
زما نوم عبدالهادي د کندهار ښار اوسیدونکی که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي کنه یې تاوان ورته کوي نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باید ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورک کلیړی والا د دکاندار د کوم موږ ځین تجاران دي نو زور یا مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته کاروبار ولاړ دی ډېر حد پر ولاړ دی
د معلومات لمخې په هیواد کې اوس مهال اته ډول مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات د شاروالی صفائی مالیات پر فروشاتو 2% مالیات پر عواید مالیات 40% کیږي د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-3% د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو سوداګرو صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وايي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته زیاد د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغیر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ږغ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړی پالیسي جوړ سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نور ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته هڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د چنن د کارګرانو نړیوال ورځ د زدام دی ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګ کارګرانو ته د زدام دی ورځ مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې د بیکاری بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا شي ترڅو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې د بهر هیوادو کې د خارج کې د راس خپل کورونو ته ولایاتو ته ولسوالۍ ته تر سودیم دامدغه شیرین جان وطن په مینه باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکار خلکو ته د کار زمينه باید برابره کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي کدل ته ستړي سي کار څو کې دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچيري په پردي وطن کې د استري سي دا به پر دوه خارجان ته تکلیف او زیار کړی نو هله مودا د ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ش په ایمانداري ش په وطنداري باندې ش په سي شکل خپل وظیفي او خپل قانون مخته یوسي نو دا مو یو پیغام دی یو نظر دی یو وړاندیز دی هله دا چې زما پیغام خپور
ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت مقر ولسوالینه در سره پالیکه کیما چې د غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند لډیر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه د پر شروع او ډیر ساحه هم تر لاندې ده د رتلور ولسوالی تر لاندې دي او دغه کوبند صحیح خلک هم ډیر لیدل دي دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیر بخوي او د ټول مسلمانانو هم نه په کې د کچیر دغه بند وترل شي او همکاري وشي تاسو له خوا خبر ورسیږي او هغه وترنو ډیر اجر بوي. الله پاک مو ستاله مو جوړل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له د سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس څلور بجې او 10 دقیقې دي. د هم د 10 لند خبرونه. نړیوال بانک په افغانستان کې اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته تلور اتیا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.15 درجې و نن ماسپښین 3 بجې او 3 دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمو کې احساس شوه. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسیدلې دي. د ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په پاکستان کې 13 اپریل میاشت یو سلو 340 کسان د ورښتونو توپانونو او تالندو لکه بلم نشوي دي. د فرانس پریس خبري ژانت راپور لمخي د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې وایند زهیر احمد بابر ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورښتونو کچه بي ساري و. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي یو څلوېشتنې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. او د امریکا د بندرونو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اور بند وخت دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بارانیان وړي و نورو ملکو ته وړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډېر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مولا دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپل ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بے باور او بے اعتماد خلق دي. همیشه له دوی څخه خلق کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
وروره بکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي
ولې دومره ورختای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر 1 میلیارد ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د
افغانستان اقتصادي وده لستون سره مخوي د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نور عوامل ترڅنګ د کوکنارو د کخ منکول او همدارنګ بزګرو ته د بدیل کخ نو ورکول یو لوی عمل بلل شوی دی. د نړیوال بانک پر راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کخ منکول د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کخ منکول بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بازګارانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوی. یوز مکوال محمد ایوب رفیقی دا منی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بازګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښ لالارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
اڅه اندازه چې دوی اعلان یې پانس اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېر غټه پیسې دي چې دا بارانیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفي او کښته 15 تنه ښځې و 14 زره تنه؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پر لپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10 لک هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
باوجود ازیکې تعهد کردم چې مو هم کڅه مشمنه وکړی چې موږ همکاري کوو، عمل بعد مرغه هیڅ همکاري نه ده سوي. خو د افغانستان د اسلامي امارات چې څه په واس کې و د بودیجې ډیره برخه او ان دا چې د قانون ته لاري لاستراغلي څاندې ازه پیسې د موتاجونو د درملنې لپاره ورغولې او دا ډول د جده لپاره ورغولې چې لدې شمه په دې سره جدي مبارزه وسی.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپل مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا یې عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دختونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سیوی او د دې بوټي ډیره برخه د نشې موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت تجارت نومې سیمې په دختونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکتار ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوي او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو شهرونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامی منډی دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپل محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلې چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول شوی وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري و، خو سږ کال یې به 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې ورېبي او پر دوی یو پلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کجی بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان لزیل ده دا میت سیکم ده هغه جوړه جوړه ډیر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده روز موږ روز پر روز وینو ده د نشي د غزي سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی دندېښنې وري خبره ده. کټایو وسم شو ده یو اسانه لري د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه بندیدو ته لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هوا ده وشته چی د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولې چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر شوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتات دیږي؟ دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لاندو چپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1260 منځنۍ چپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دوه ته پکتو سره ډیری افغانان له معتادو گاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د گاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد گاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو گاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد گاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د گاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
گاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی گاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم گاونډ. دا گاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو په دې معنی باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغې کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه به نه کوو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیره. د خپلولۍ حق یې ادا کړه. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مؤمن نه دی چې دی په مړه خیټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رې دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته ده چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلی دي چې دوی د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو د ده نه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته ده چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډیری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغې اساس باندې د دې موجودیت یوه ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یوه ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی له جوماتونو هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی د خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زموږ استاسو زور پې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کړو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې ترڅنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پوډر او هیروین او افیون او شیشه دلته لاسرسی پیدا کوي. باید د دې ترڅنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو ترڅنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو اوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ و دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره مادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره مادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولو شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عام پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عام پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عام پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عام پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، د چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عام پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام نظر خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساتامي وزارت له طریقه لیا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اړه پوه شي مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوب شانستاس لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنگ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د ورخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم ورخطا کیږي. دا چې اجمل ولې ورخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازا رازا، خدای دې راواله.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی؟ جوړ په خیر؟ خیریت دې؟ رازا دغل د پری چوکي کینه.
سم ده، کینه ما.
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دي، څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وای لاس ما چې غاړې ته ځي. زه هم به خرڅ شوم، زه ګټه تر اغلم، کارم نشته. ما ویل که 5000 افغانۍ پور راکې.
یا راجمال جانا، 5000 خو ولا کرا سره وی؟
په دا دومره لویه مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري؟
په هیڅ خو لارم راجمال جانا، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وای، ما ته ماهیان مه راکوه، د ماهیانو د نیولو چل را وښیه، زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم.
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورت لرې او که نه؟
هو لرم یې.
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خو دا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چا ته ونه وایي، په کور کې هم چا ته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جباره په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده، دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده، په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید.
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده، او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی. ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې.
ښایستې، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې، خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي.
ځوانه دلته راشه چې زه دې تلاشي کوم.
سمه ده، دا دې درځم.
ولی دومره ورخته ای؟
بس اسی خماندان سیب.
نو یار پا خیطه چی لاستی ره، نو خام خاص خبرشتا تو درگه هر خبره چی وا اوز با معلومه شی. دا ماشین معلومه وی سر بیره نس خودی سکه چی پا خیطه که دین کلمه با ده هم خکاره شی.
سما پا نس که خوی روین دی او دا ماشین را باسی، نو خب اده چی پولیس در اختیار وای کلیش چی خوشی میگی.
زوانا پس چورتونو که دوب شوی؟
خماندان سیب چی اختیار در تو وایم، ما تو خب چنه وای بیا.
وایا څه خبره ده؟
اصلي خبره دا ده چې
سمه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولی دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی، یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته درېیم نفر دی، جبار نومېږي.
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بله قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
روح کلوائی آئینہ زڑ گیا